شنیدن و دنبال کردن. جهان سپاس تا برنامه بعدی و هفته بعد، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان.
د مازیګر چلور بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې او سات کې به د نورو مهم موضوعات ترڅنګ په پروان ولایت کې د 14 پاړه جزئیات در سره شریک کړو. زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري او خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروان په مرکز چارکارو کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږویشت او د ټپیانو دوه څلوېښت تنه بولي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په چاودنه کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نورې ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسی ګلبهاري له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه چاودنه د جنګل باغ په سیمه کې شوې او هغه د موټرسایکل سپاره کس لخوا شوې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین بیا د یوولسو ټپیانو حالت له دې مخکې نازک بللی وو. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی چاودنه د دفاع وزارت پیژندون ته اتسیرمه د مسعود څلور لارې ته نږدې شوې ده. په دغه چاودنه کې د مرګ ژوب لپاره چارواکو رسمن د مرګ ژوب د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښودلې. خو رویترز خبري آژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په مرکز چارکارو او په کابل کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته یې د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایداره سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی ورسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په نهمه له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر هڅه وکړي. سفارت نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ډېر مهم رول لري چې دا یقیني کړي چې د سپتمبر د 28مې د ولسمشرۍ انتخابات پراخ باوري او شفاف ډول ترسره شي. د برېټانیا سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتي دي چې باید د انتخاباتو د کمیسیونونو د خپلواکۍ درناوی وکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. برېټانیا د مشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار په داسې حال کې کوي چې پرون یې له دغو انتخاباتو سره د 8 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د دزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. د تاجکستان د شمالي سوغ د سیمه ییز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن وویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچي قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي وژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له مخکې د دزو د تبادلې په دې پیښه کې د لږ تر لږه یوه سرتیري د وژل کېدو او د سیمې د له شلو زیاتو اوسیدونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره دي. د مرکزی شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانس د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو هغه به غوڅ اکثریت خپل نکړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 23 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسی ازادی رادیو اوري په پروان ولایت کې د دولت ساس ټیم پرې وی کمپاینی غونډه 14 شوې چې د لمړنۍ راپورونو له مخې شپږ ویش کسان پکې وشل شوې او لدی شو زیات ټپيان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي. ولست خپل ځان قرباني ته نه ورکی چې امنیت تضمین نه بیا نزي مرکزو.
ځنی پخوانی طالب چارواکی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پایل غوښتنه باید بیا وشي.
ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. نور راپورونه او په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار هم درته لرو. نو ملتیا وکړئ. هم د خبرونه لومړی موضوع قدر منو اوریدونکو په ازادي رادیو په مخکنه خبرونه کې مغاوردل چې د پروان ولایت په چاري کارو کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس را سره د پروان څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. خغل حنایش کې مهرباني وکړئ جزئیات راکړئ د تلفات په اړه او نور د چ مثلا په دغه 14 کې زیاتره کوم کسان وشل شوی، کوم کسانو ته مرجوب لزیاته وختي؟
جناب تورمان صاحب سلام وړاندې کوم او همدارنګه چې تاسو ویل اوس د تلفاتو حالت د تغییر په حال کې دی. د پیښه په اکله تقریبا د خاطر چې هغه کسان چې یوولس کسان چې وضعیت ډیر وقیم بو زخمیان دی، هغه د په حالت چې ډیر دوا کسان اوس مرشو چې په دې حساب د مرشو کسان شپږ تر نږدې د تر نږدې د دیرش کسان نږدې د دیرش کسان د سیګي د حالت د هغه کسان چې مرشوي او دا وضعیت هم تر اوسه نه هیني دی. په دې خاطر چې تر اوسه هم زخمیان حالت د هغه د ډیره وخیم دی. د سرچینو په حق له شفاخانه د سرچینو چې هغه وای د زخمیانو وخت
بله نه سه ډیر کم کسان تمرګروب لا وخت زیاتره خزی ماشومان عادي کسان حکومتي کسان مثلا څوک دي مثلا ډیر
ماشومان پکې نه وو او اکثریت هغه کسان چې د تلفات مخشوي ده هغه ملکی کسان دي شیزینه پکې همشته د خورلک دی خو مګر شیزینه پکې اشته او نارینه دی خو مګر د حکومتي کسان او د امنیتي ځواکونو چا ویل نه ده تر اوسه چې هغه ته ځان رسیدلی ده خو مګر اکثرا مطلق اکثرا هغه ملکي کسان دي چې په کمپاین په مراسم کې هغه سام درلوده
خپل د دولت ساس ټیم غړي هم پکې شامل دي که څنګه
په هیڅ وجه هغه ځان نه درسلی به هغه ته او ماشومان هم وایله شو ده چې هغه کسان چې شیزینه کسان چې ماشومان خپل سره وړي و لکه هغه دوه کسان د ماشومان هم زخمی شوې ده خو د دولت ساز تیم هیڅ کس هیڅ څوک ته ځان رسیدلی نه ده
ډیر ډیر مننه احمد حنا شول پروان ولایت څخه په پروان چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه 14 شوې چې د نمرانې معلومات لمخې شپږ ویش کسان پکې وجل شوی او لڅلويخت ډیر ټپیان دي او ولکي چشميري د تغییر په حالت کې دي د غشان په کابل کې هم یو 14 شوې ند مسعود سلولاري تصویر ما زموږ همکارا فیروزه عزیزي له کابل د سټډیو سره د ټلیفون په اړیکه کې ده فیروز جانې د کابل د پیښې په اړه کې د شي جزئیات راکړي
سلامونه تاسو ته مرمن صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته بالي لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته مخامخ چاودنه شوې ده البته تر دې د مونږ کوم امنیتي سرچینو سره خبرې کړې دي همدارنګه منڅټونو سره دا وخت تلفات په اړه اڅنه دی ویلي خو په دغه سیمه کې مهم اقدام یو مهمه سیمه ده بانکونه نړیوال ادارې د ناتو یو برخه د روغتیا وزارت ستره محکمه رهایشي کورونه دلته موقعیت لري د امریکا سفارت البته او دا یو مهمه سیمه ده د دې پیښې مسولیت تر اوسه طالبانو منلې ده او د خو د تلفاتو په اړه تردید متنسته
فیروز عزیزی ری تلفات پاره ایچ لمرنی ابتدائی معلومات هم نشته ده چه امنیتی ځواکونو شریک کړی وی د امر وختي وزارت
تاسو لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په جریان کې دی لدې مخ کې ل دوه تر درې بجو د مخ پرونه و او هغه خبرونه ته کوم ملمانه چې راغلی و هغه له همدې لارې راغلی و هغه لیدلی و کوم کسان چې وزل سوي و او یا هم ټپیان سوي و انداسي ول کېدل البته دغه په وینا باندې چې لاسو زیاتو کسان تمرکزوب لا وخت و خدا تر اوسه معلومه نه ده رسمي چاته اېت کړي نه چې څومره کسان په دې پیخه کې زوبل سوي دي
ډیر ډیر مننه فیروز عزیزی و چې د کابل د 14 پاړې جزئیات راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دوستانو د کابل د 14 پاړه تر جزئیات مخکې مو په پروان کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه د 14 پاړه واوریدل په داسې حال کې چې روز مشیرو ټاکنو تر سره کیدو ته لس ورځې پاتې دي د امنیت چارو شمیر کارپوهان لمنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاین غونډو ترڅنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي د امنیتی بنسټونو لوري د ټاکنو د امنیت لپاره ټاکل شوی 2000 ځواکونه بسره نه کوي باید د دغه پروسې لپاره نور ځواکونه هم په دنده وګمارل شي ل دې ډلې غرضې خوخي ګسر از مو خبريال امید ظهیر مل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د وسلوال مخالفینو لوري د کمپاین غونډو په نخ کول د اندېښنه څومره زیاتوي چې د ټاکنو په ورځ به هم د رايو مرکزونه پن حقیقی
دا ډیر تفصیل لري ځکه چې ولس ته غوښنه د طالبان له خوا شوې ده چې په انتخاباته کې ګډون مکوي ټاکنې کې ګډون مکوي او غوښنه هم ډیر پراخه شوې ده او استاد په پیښو کې داسې کمپاین غونډ کې نن په پروان کې بریښ شوې ده والته تر شل دیش نفر پورې شهیدان دي او په پینځوس کسان پر تپیان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنۍ چارو وزارت په غرد ویلو چې موږ د امنیت ساکنه د ځاکني امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه داسې ګورو چې دا د پیښې رامنځته کیږي او دا باعث د دې کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګ سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ کې.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو ورته اشاره وکړه، خپل ولسمشر غني پروان کې خپل ټاکنیز غونډې ته وینا کوله او اته دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادېږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغو سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنې کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم داغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت، نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښه کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولی شي دا د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر سي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي ځکه چې د امنیت تامین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنیو چارو وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره هم دا ډول یو شمېر نوري ریزرو برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیون کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمیرې خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بس نه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف د مراکز د امنیت تامین او د هغه د تقویې لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال فوزونه په آمده باش تیار سوی وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکړي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږي وو چې د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل سره د انتخاباتي د مرکزونو د خوندیتوب او د غشان د ټاکنو د ورځي د امنیت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موضوع بدله وزنی پخوانی طالب چارواکی د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نام نه د پیښو په زیاتېدو سره عام ولسته زیان رسیږي. د پرسیال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بلې ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وای د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل
وایي څو خبرې تر کوم حد چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حد چې سوي دي دغه د شروع شي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناست ته ودرېږي او بین الافغاني ناست کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمی څخه خلاص.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه شوي په هیواد کې به می چاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی، مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل شي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوهشول چې ډېر لوی لاسته راوړنه طالبانو درلوده او هغه یې د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ له دې طریقې ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعد شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره په رقابتونو کې ښکېل دی. ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تل بیا خبرو ته کېږي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسېدلې وې. خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د انتخاباتو موضوع په کندز ولایت کې چیرو. زموږ همکار اجمل آریان له کندز ولایت څخه په دې اړه راپور لري.
په کندز کې به د ټاکنو په ورځ لسکونه د رای ورکوونکو مرکزونه تړلې وي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو لسکونه مرکزونه تړلې وي. په نوموړي ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې د دې ولایت په کچه په ټولیز ډول 1,29,504 تنو په ټاکنو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده.
موږ په کندوز ولایت کې 8 نیو مرکزونو کې په 13 ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نیو مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړی دي. اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی، امنیتي ځواکونو 8 نیو جملو نه 18 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تامین امنیت
ښاغلی فطرت زیاتوي دغه ولایت د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي او وروسته د رای ورکوونکو مرکزونو ته انتقالوي. بل خو د کندز ولایتي شورا د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او برسیره پر دې د دغه ولایت په اختاش، کلبات، ګلتپې، دشتچرچی او قلیزار ولسوالیو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په همدې دلیل زیات شمېر خلک له خپل سیاسي او مدني حق څخه محروم پاتې کیږي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر به خاطر تامین امنیت یا کاری صورت نگیره اینا خو سایت ها را به 98 یا 204 یا
که د انتخابات و امنیت ته جدي توجه نشي دوی خو اته نوي یا تشبته مرکزونه یادوي. خو که د کندز روان وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ګواښونه موجود وي ښایي د ټاکنو په ورځ خلک له خپلو کورونو ونه وځي ځکه د وسلوالو طالبانو ډزې د رای ورکوونکو هر مرکز سره رسیدلی شي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم وایي چې ښایي د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله انتخابات ترسره نه شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر امنیتي او دفاعي ارګانونو د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف قوي همغږي رامنځته کړې ده. ښاغلی رحماني زیاتوي چې ډېر ژر د دولت په یو شمېر ولسوالیو او نامنو سیمو کې تصفیه عملیات پلي کیږي تر څو خلک په ډاډه زړه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مجموع نیروهای امنیتي با تشریک مساعی آمادګیشان دارند.
په ټوله کې د افغان ګډو ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او په امنیتي پلانونو کار شوی دی او هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دي هلته عملیات ترسره کیږي تر څو په دغه ولایت کې انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وې او له کبله زیات شمېر خلک د رایو له کارولو څخه محروم پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو. قدر من اوریدونکو د کونړ نورستان لغمان پنشیر او بدخشان ولایتونو څخه د اقتصادي زون جوړولو لومړنی کانفرنس د نورستان په مرکز پارون کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولای شو د ولایتونو لوبو زنګلونو او طبي زیرمو څخه په سمه توګه استفاده وشي. په کانفرنس کې په زیربنای چارو کې دولت مشر سلاکار د خار جوړونې وزارت موین د لغمان کونړ او نورستان والیانو ګډون کړی و. روحلان وری پاړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل په ولایت کې د پریمانو بو او شنو زنګلونو سربیره د ډول ډول قیمتي ډبرو او مهمو موادو پریمانه زیرمې موجود دي. که چیرته ترې په سالمه او فنی توګه ګټه واخستل شي د ټول هیواد د پرمختګ سبب کېدای شي.
نورستان کې هر هغه نادر معدنیات چې په افغانستان کې شته د یورانیم نه نیسه تر لیتیم پورې تر زمرود نه تر بیروج پورې د ټول شته. امریکایانو چې کوم هوایی سروې کړی دی په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان په سطح نه فقیرترین ولایتونه د ټولو نه غنیترین ولایتونه او په هغوی کې د ټولو نه زیات د معدنو نه غني نورستان دی.
د لغمان والی محمد اسف ننګول د نورستان لغمان کونړ بدخشان او پنشیر په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره به د ټول هیواد د برېښنا ستونزه حل شي او په زرګونه هکتاره شاړې ځمکه به پرې خړوب شي.
منګه ته په ټوله کې او پروژې تر کار لاندې دي. اوله پروژه چې دا هغه ډیره مهمه ده د کلګوشت بنده چې دا د نورستان او د لغمان مشترکه منافع ده. دا منګه دوه ولایتونه سره وصل کوي. ابیاری چې د زراعت لپاره چې منګه په دې ساحاتو کې تقریبا یعنی 15000 هکتار ځمکه دا منګه خړوبه کوو.
د کور او خار جوړونې وزارت موین روخان ولسمل وویل دوی پلان لري چې د نورستان له مرکز پارون او اړوند سیمو د سیاحت مرکز جوړ کړي.
د پارون په شهر کې او شاوخوا سیمو کې موږ ډېر ښه مراکز لرو چې هغه 15000 کلن تاریخ او ارزښتونه لري. موږ د هغو پر بیا احیا، بیا رغونه او ساتنه باندې او دا چې څنګه هغه په تاریخي ابداتو کې بیا هم شمار سي او ډېر خلک هلته راسي ویلیدلی سي او مهم مراکز موږ د تاریخي ابداتو وګرځېږي. پر دې مسله باندې هم موږ کار کوو او پر دې کې به پرمختګ انشاءالله تاسو ووینئ.
په زیربنایي چارو کې د ولسمشر غني مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل غواړي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان او پنشیر ولایتونو څخه یو اقتصادي زون جوړ کړي.
کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یک گروپ باشن. کلشان آب داره، کلشان کوه داره، کلشان معدن ها داره. دیگه میخواستیم که هم که چطور یا یکی دیگر حکومت کده بتانن بعض وقتا ریسورسی که برای یکشان باشه که چطور شیر کنیم برای بین ولایت ها.
موږ غواړو چې کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یو گروپ وي. ټول اوبلری، ټول غرونه لري او ټول مادنونه لري. غواړو چې دوی څنګه یو بل سره مرسته وکړي او که په کوم ولایت کې د پرمختګ کومه منبع وي چې نورو سره شریک کړو او ترې په ګډه ګټه واخلو. په یادو 15 ولایتونو کې که له همیشه بهاندو سیندونو د قیمتي ډبرو او د نورو مهمو موادو له زیاتو معدنونو او له شنو ځنګلونو په فني او مسلکي ډول ګټه واخیستل شي نو نه یوازې دا چې د دغو ولایتونو د اقتصاد د پیاوړتیا سبب بشي بلکې ټول افغانستان پرې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو درېدی او نورو ته له لاسنیونې خلاصېدی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت نه د علي د نادالي د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو د غلې یو ټک د هلمند په ولایت کې د شاول په داس کې یو ټک د طالبان پر کوي هغه د غچې مرمۍ په کلي و کورو ته غورځوي. نو موږ دا هیله ده د مشرانو ته چې دا غچې مرمۍ دي و د کلي وطن ته نه غورځي. او دومه خبره دا ده دغه دغې چې دي دغه پلونه چې دي دا پلچکان چې دي د دولت بند کړي دي. نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نه شو رسولی. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا پلچکونه د لکې خپلې تلاشي او خپل کال په وکړي د خیر. نو دغه غوښتنه ده، دغه مې پیغام دی، باید ورسېږي. السلام علیکم.
کامران هم دو لوگر ولایت د 203 تندر کورو سره خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع فیصل دغه وختونه چې هر سره د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي، نو دنه هیله کوم چې دا ماشومه په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته وړي یا د افغانستان تاریخ ته وړي، هر سره په مشکل کې چا دوه میاشتې معاش باندې چا درې میاشتې څوک په تقسیم کې څوک په تقسیم کې نشته، دا یو تاریخ ته وړي چې خلک بې غمه شي هغه مشکلاتو نه. نور مخلن سم خروتو لارې د خدای په امان.
زیو خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هیله او ارزو لرم چې کوم هر بچا چې تیر شوی دی په دې اوولس اتلسو کالو کې زموږ کوچیان در په دره دي، په پدکو کې پراته دي، وطنداره دورې بار کې دورې پسې واخلي، وایي موږ دا مځکه کورو اجاره ده. نو موږ دا هیله کوو چې دا هر بچا چې تیر شوی دی زموږ د کوچیان سره کوم یو کوچي د غزني ده بیا تر هلمند پورې یوه نمره مځکه ورکړې ده. نو موږ دا هیله کوو چې هر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان په وخت 4:30 بجې شوې. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. دا راپور تر لنډو خبرونو وروسته لرو. لنډ خبرونه نوریا سنوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې چې هغه انتحاري بلل شوی، شپږویشت کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نور ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه ورځ نن غرمه مهال کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه 14 وشوه. مالی تلفاتو په اړه چارواکو تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیايي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو تنو د وژل کېدو او 14 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی. د دوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه نور جزئیات ورکړی دی. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره کېږي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بین ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی.
له نوریاس نورینا مننه کوو د سپورتي خبرونو لپاره. فیروزه عزیزی چمتو.
د افغانستان د خزینه فوټبال د ټورنمنت د لوبو په دوام کې نن د بامیانو او هرات لوبډلې د لوبي ټکر ته ځي. دا لوبه چې ټاکل شوې په کابل کې وشي، د دې دواړو لوبډلو به یوه یې پایلو په تلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شتاب نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ لوبه کې د کابل لوبډلې پایلو په تلار ومومله. ټاکل شوې د دغو لوبو وروستۍ هغه یې د همدې اونۍ د پنځم په ورځ کابل کې ترسره شي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو د نن ورځې په لوبه کې سپین غر زون او بند امیر ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالۍ ټاس بند امیر لوبډلې ګټلی او سپین غر لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو 50